دارم. اگر پروژه داشته باشیم تقریبا 10,000 است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلای کوم. وواري چې د افغانستان حکومت هیله مندی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال بیت کې د 5 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. ډېر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته پرانیزي. خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال بدل کې د 5 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پیښه تیر ماخستن شوې د خوست د ولیویان طالب منګلې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوي ولسوالۍ د چرګه او دګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال بریز شوی چې له امله د کور 5 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه دغه پیښې لامل نه دی څرګند شوی، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې 2 تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته بیا ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه او د وژل شوو شمېر 6 تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال شوې چې تېره ورځ د خوست امنیې قومندان په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او په دې هدف یې یوازې په 3 اونیو کې 145 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه 2 ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسله والو طالبانو د تګ راتګ پرې یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته وویل پولې قندهاریو سیمو کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلي یو موټر 2 ځایه په مرمیو ولګېد چې 2 تنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغه کروندو پرون هغه مهال ور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باړوونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل د اور مړه کولو لپاره اتفایي سیمې ته استول شوي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشتې لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتاره غنمو د سوځېدو خبر ورکړی و چې ځایي بزګرو ته یې درنه زیانونه اړولي، مالي زیانونه بخې اړولي دي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران د نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولې ده د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پات نه سي.
د ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړي او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سینته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بیسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې تړلې وي بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېرې اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیدای شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحاد د بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادبا و اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. ته په پام چې په روسیه کې له 1 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینې تایید شوې. داسې برېښي چې د مړینې رسمي شمېر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلډومیټرز انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2 میلیونو ته نږدې شوی. له امله یې هم تر اوسه له 445,000 زیات کسان مړه شوي دي. په سویډن کې میش د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2020 میلادي کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټال شاوخوا 14,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی او ویلته دا ښودل شوی چې روسیه او متحده ایالاتونو چې په نړۍ کې د ټولو وسلو څخه باندې نوی له 200 د خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیه 125 اټومي سروکي لمنځه وړي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړې دي. خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل کې دا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي، زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د اورزګان ولایت بزګر د جګړې پر خکېلو اړخونو غږ کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې خپل ځمکو حاصلات راټول کړي.
په ولایت هم د طالبانو بیري روند حکومت سره بیري روند طالبان د حکومت سره په دای بیري روسي وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان وای د افغانستان به جوړ شوی قرار لیدل وای.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولي د بې پولي خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون چې دغه وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سخت سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه. او په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو له سپتېدو سره داسې ویرې زیاتې شوې چې ښایي د کورونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ورکشو ځانو د لټي پروګرام مهیروي. مننه چې ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 تفصافه واضح اوریدلی شئ. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دې غونډې د پیل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینې لورو زینو راپورونو کې ویل شوی چې تر دو اونیو پورې خی دغه غونډه جوړ شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډیر ګټول بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. تفصیلي اسدالله لودین اوروي.
کته حمله دی وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبره به د جرمني یا ناروې په قربتوب ترسره کیږي او دغه هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم خودلې وو، خو اوس چارواکي وایي لمړنۍ ناسته دوه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خود لیکلی یوازې به لمړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلی صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې قطر کې به دغه لمړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلي وروسته له هغه زیات شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوشې شوو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لمړنی شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلی شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دی د دوه راتلونکو ناسته ډیره ګټوره بولی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وزي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي د کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنډي یا د امارات روابط خنډي، خو د خبرې مونږ ته ډیر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. د خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده وي که دایسی چې وروسته وختونو کې دا ځنی نور ځنو تم انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکي هم تودې شوی. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرونو ویل یوازې 13 اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگاش په ازادي راډیو ته ویل دوی د تیر کال د همدې مودې پر تله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. د په تاسو حال کې ده چې پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو پر طالبانو تور ولګاوه چې تاوتریخوالي او جګړو ته دوام ورکړی او د سولې د راوستو لپاره یې تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځلې د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي وو. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ احمد اکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او شنونکي شکریه بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. آغلې بارکزی په ځواب کې وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 5000 زندانیان خوشی شي هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو ناټو اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نکوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم دی وتوانیږي چې په همدغه سټرکچر او په همدغه کریکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایله ته ورسیږي چې پایله بې د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتولسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدله چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله. او اوس که چیرته بیا دوی زی او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو له خوا نه فکر کوي چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی، هغه په دې معنا باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي، او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو ته پلو ته سلا ورکړي او یا هم کېدای شي دا د طالبانو په مابین کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ ته ادامه ورکړي.
د ولس جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی و چې د بین الافغانی خبرو د پیلیدو په وړاندې دا چې څه خنډونه موجود دي په دې اړه خپل نظر سره شریکه او لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې بین الافغانی خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، هغه ځای کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي روانو جګړو پر ځاني زیانونو سربیره ورته ډیر مالي زیانونه هم اړولي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اوس د ځمکو د خپلو ځمکو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی او باید د جګړې دواړه لوري دوی پرېږدي چې خپل په خپلو لاسونو د کرلو ځمکو حاصلات راټول کړي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې خلک وایي جګړو په دغه ولایت کې د انساني تلفاتو ترڅنګ پراخ اقتصادي زیانونه هم خلکو ته رسولي دي. دی وایي یو زیان یې دا دی چې په دغه ولایت کې سږ کال حاصل ته رسېدلي غنم په زیات شمېر سیمو کې د جګړې د اور خوراک سوي دي. 25 کلن شیرعلي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پیناوي سیمې اوسېدونکی دي او سږ کال یې په خپله 3 جریبه ځمکه غنم کرلي وه. د دې ځمکه د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو کمربندي پوستو ته په 1500 متری کې پرته ده. شیرعلي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې په داسې حالاتو کې د خپلو دغو غنمو پالنه کړې چې هره شیبه ورته د مرګ ګواښو، خو په خبره یې کله چې د حاصل ټولولو وخت سو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال ټول وسوځېده چې د دې هیلې هم ورسره وسوځېدلې.
کله چې د طالبانو د حکومت جنګ سره نو مرمۍ لاره پښ کې ومشتله، 15 خورواره غنم یې کول ټوله وسوځل سوله، یعنې هېڅ شی نه دی پاتې شوی. ډېرې هیلې مې ورته درلودې ځکه چې د هغه زموږ اصلي وه نیستي وه چې هغه دا د وسوځل سوله د طالبانو حکومت سره مو دا غوښتنه ده چې نور دا جنګ بس کې، ځکه چې ډېر غریبان خلک ستا د هغو خپل ډاګونه راټول کړي دي، ځکه چې د هغو د هم
د ترینکوټ شار اړوند د کوټوالو سیمه او د جګړې لومړۍ کرښه. سالی محمد بیا په سره غرمه دلته د خپلو غنمو په لو کولو بوخت دی. صالح محمد وای په څو څو ځلې له مرګ څخه ژغورل سوی، خو بیا هم اړ دی چې لو وکړي او د خپلو ځمکو حاصل را تر کوره کړي.
دغه لو مې بس د ورځې د خولې راکې بهیږي کوم پرې والا وم د طالبانو بېرېږم د حکومت څخه بېرېږو وروره طالبان د حکومت څخه به دا بېرېږو چې وروره وایي طالب نه یي موږ د افغانستان فرمان یې وایي تېره چې افغانستان بې جوړ شوی په کراره لیدلی وای موږ هر وخت ځوانان یې مري پرې وروره که طالب یې حکومت یې خو دغه زموږ ورونه دي وروره یا د ماما زوی دی یا د خالا زوی دی یا وروره ورور دی یې ورور و بل ورور سره وژني.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم دا منی او وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری د جګړې پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي.
د غنمو د سوځېدلو خبره په خطونو کې ده، دا خو معلومه خبره ده، د تشویشوار خبره ده. زمون وختنه به د ښکېلو غاړو نه ده چې د بزګر سره د بزګرو هغه درمندونه او کښتونه دا په نظر کې ونیسي او همدارنګه خلک په نظر کې ونیسي د هغو د وژلو او د هغه تاوان رسېدل نو د دغه مخنیوی وکړو دواړې غاړې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم مرضونو په دغه ولایت کې د بزګرانو کروندې او حاصلات زیانمن کړي وه. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر په پرتله به کم وي، خو دا نه وایي چې څومره به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپله وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحدو ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراءاتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنجشنبه په ورځ د ICC پر یو شمېر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د ICC پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. د دې تحقیقاتو مشري د ICC لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د ICC د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي ICC د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د ICC د قاضي او ګانکوان نظر راخیستی دی چې وایي ICC د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو ترڅنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پاوس خبرنیز ارګان ملټری ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړې او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبې په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په شپېتمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تور پوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډېره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي، او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکیږي. د ترامپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پرېکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملټری ټایمز په دې اړه د ترامپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون اندېښنه څرګنده کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول شي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کیدای شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګه رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضي پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغ په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یو پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروايي بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تېروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې محکومیږي. هغه کسان چې کورونا وایرس یې 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی وي په 10 کاله بند محکومیږي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا وایرس اخته کړی وي 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي، بلکې هدف له کورونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان همداراز پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغه سی غلط معلومات خپروي هغه به تر 12000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4901 بیا تنه په کورونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې او دقیقې نه دي. د تاجکستان حکومت په پیل کې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې هیڅ څوک په کورونا وایرس اخته شوي نه دي، او ولسمشر امام علي رحمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د متخصصانو سپارښتنې رد کړې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. عبدالغفور فریاد کن کندهار له ولایت څخه لیکلی دی جرمونو څېړنه که تر سره شي ښه به وي ځکه چې په افغانستان کې ډول ډول جرمونه شوي دي. اسماعیل داعش دانش له ننګرهار لیکلی دی بین الافغاني خبرو لپاره باید داسې پلاوی ولیږل شي چې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلی پر جوماتونو او دینی عالمانو باندې حملې یو ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې پر جوماتونو او علماو باندې حملې کوي نه بخونکې عمل ترسره کوي. د هغه په وینا دا حملې د پاکستان د ISI لخوا په دې خاطر سره کیږي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت ملاتړي ژوند وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي پیغامونه درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خپرو. خو بیا به هم واورئ چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو سره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ښایي په دې هېواد کې د کرونا وایروس نوې څپه پیل